په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان 19 د جولای میاشتې 13. د دې ساعته خبرونه خبري برخه څخه کم 10 دقیقې دوام کوي چې ګڼ راپورونه پکې اوریدلې سي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د هیلو ډانګه رادیوي ډرامه خبريږي. خوز خبرونه را سره ووري. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو راستنې سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به ښه کېږي، کله به ستونزمن شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دېش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبه پر ورځ د بنګله دېش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل شوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دېش سره وي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدي د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان ښځو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو دغه ورځ ویبپاڼې کې وړاندې سي. که څه د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې یې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه، او دی هم کولی سي چې 2 نورې دورې ځان کاندید او 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی. او زیات کړه که څام دا به وختي وي چې اوکرين د ناتو غړي سي، خو متحده ایالات په ناتو کې متحدان کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بدلیل يرغل پوړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یک شنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډیر ژر د ناتو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناتو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازې ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزې پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په خبری راپورونو کې اوري چې د چین یو مهم شرکت غواړي د افغانستان پر نفتی حوزو نور پانګونه هم وکړي.
د قشقري نفتی حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیارتوب لپاره ډیره ګټوره ده.
په کندز ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې درانه ولې واسه نه لري.
د سی خټکی نه سی اخته لکه پروس کال به خرید کاو لاس خټکی دوه لاس خټکی یا پنځه لاس یا شل سګالې نه سی اخته لایونه خټکی.
د ملګری ملتونو سرمنشي وای طالبان غوړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم شي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وای چې د تیر لوی اختر پر مهال د ولایت ته پلسګونه سایلانیان ورغلي او د کونړ لښکلو منظرو یې خوند اخیستای دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
ما ته ګوره چې جرنده ګړی یم او لا تر اوسه په دې رموزونو نه پوهېدم.
دا خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لوري لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یو برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبان له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي او همین نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سولېز لاریونونه د طالبانو د چارواکو له خوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متی الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څنګه په دې ورستوي کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې و چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته ویلي چې په خپل د وسلوالو غلاو شاهدان دي. سنا کاکړ د موضوع تفصیل کوي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر باندې خبره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلې چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رینجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارت او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دای په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارت دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوی د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان و. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا دوه لکه او اویا زره څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل یې راځنې واخیست. غله په غرمه کې د لویو ټکرۍ په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ پورته کړل دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوې او شوکې ډېرې شوې دي.
حتی فامیلای ما، همسایا از دست،
حتی زموږ کورنۍ، زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یادا چې دوی لار نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایل نه اخیستل کېږي، نه شي کولی د شپې له اتو بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې څوارلسم هېواد وباله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشکېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسي ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر وای د افچین په نوم هغه شرکت بچی دروان کال په جنوري میاشت کې ورسره د امون افتی حوزه د استخراج قرارداد سوی په لومړی کال چې ازمویشتي دوره ده په سیمه کې د نږدې یو نیم سل میلیون ډالر په ارزښت نور پنګونه هم کوي شهاب الدین دلاور پرون په یو کانفرنس کې ویل چې د سیوی قرارداد لمخې به استخراج سوی تیل په افغانستان کې پروسس کیږي او دغه شرکت به په دې موده کې د تیلو څو نورې څاګانې هم استخراج ته چمتو کوي دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وای په سرپل ولایت کې د انقشقری د تیلو د زیرمو د حوزې له هغه څخه چې دوه ورځې وړاندې پرانستل شو د ورځې اصل ټونه تیل استخراج کیدای شي او د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر 15 پورې به افچین شرکت چې د امو دریا نفتی حوزې د تیلو د استخراج قرارداد ورسره شوی په سیمه کې شپاړس نورې څاګانې هم په همدې اندازه د تیلو استخراج ته چمتو کوي په اوس وخت کې پسې مکر تیلو د استخراج یوشت اڅاګانې وهل شوې دي ښاغلي دلاور دغه څرګندونې سرپل شبرغان او مزار شریف ته له وروستي سفر او له دغې څا د تیلو د استخراج او له شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د ګازو د نل لیک د چارو د پیلېدو په مراسمو کې له ګډون وروسته پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې بختر اژانس چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی پرون په یو راپور کې د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افچین په نوم شرکت به په درې کلنه اکتشافي موده کې په سیمه کې په 300 کیلومتر مربع ساحه کې لس نورې څاګانې باسي او په یو کلنه ازمایښتي موده کې به شپږ استخراج ته چمتو کوي هغه ویلي له دې شرکت سره له ځینو تغییراتو سره د جمهوریت د وخت فسخه شوی قرارداد د روان کال د جنوري په 15 نوې کړی شوی او پکې ځینې شرطونه ورزیات شوی دي د هغه په خبره د تعدیل شوی قرارداد لمخې به د استخراج شوی تیلو پروسس په افغانستان کې کیږي او هم په لومړی کال چې از مخته د شرکت په دې حوزه کې د څه باندې 148 میلیون ډالر په ارزښت نوې پانګونه کوي د غرض ویل شوی چې شرکت له کوم ماجه دلیل پرته دوه میاشتې فعالیت ودروي شوی قرارداد ورسره فسخه کیږي د قرارداد لمخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې 4.5 کیلومتر مربع ساحه رانغاړي د اقتصادي چارو په ازرخ شافیزی وای د تیلو دغه استخراج لدی سره مرسته کوي چې افغانستان پر ځان د بسیا توپ لارې تسیخ کړي خو هغه دومره زیات تیل نه دی
د قشقری نفتی حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیا توپ لپاره ډیره ګټوره ده اول د 350 میلیون ډالر ریفاینری لپاره او همدارنګه د تیل د سل لپاره لک پیسې دي چې بسیا توپ ته افغانستان نشي رسولای زیات پنګونه ته او زیات پاملرنې ته ضرورت شته دوی ول چې په ورځ کې سلطنه او باسیه ولې ضرورت چې کم لکم اته زره ټن په ورځ کې او باسش
د طالبان حکومت چې د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پنګونه لخپلې نړیوالې انزوا او د دې هیواد له اوسنۍ وضعیت څخه د وتلو لپاره ډیر مهمه بولي د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې هڅه تیزې کړې چې خپل کورنی عواید کورنی او نړیوالو شرکتونو ته د افغانستان د یو شمیر قانون او طبي زیرمو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالی راټولولو له لارې زیات کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سشکل په کندوز کې د خټکیو حاصلات زیات شوی خو خلک وایي چې درانیولو وسی نه لري د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې د معیاري سړو خونو نشټوالی هر کال د دوی د خټکیو سبزیجاتو او نورو میوو د خرابېدو سبب کیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د بزګرانو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي دا راپور پر همدې موضوع دی
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال په مقایسه ساش کال په یاد ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لویه ننګونه بولي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریه قصاب سیمې یوه کروندګر عبدالغني ازادۍ راډیو ته وویل چې سش کال پر شل جری بزمکه خټکی کرلی او خو حاصلات ترلاسه کړی دی.
حاصلات د خټکو یا سکالې خو یو خو چونجای پکې نه د دونه لګیدلای وسه زیاتره خلکو نه کیږي سیدا خټکی واخلي بغصت په یو هغه باندې جبر باندې او خټکای نیم خټکای دغه سکور ته اخلي د سی خټکی نه سی اخته لکه پروس کال به خرید کاو لاس خټکای دوله خټکای یا پنځه سی اشل سکالې نه سی اخته لایونه خټکی.
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی، دی بیا د خټکو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
پروش کال چې و اکثره چنجان هم ولې و چنجي و شش کال چنجي خاص نسته خټکی شش کال سم دی بد نه دی. نه تر اوسه خو کومک مر سره خلکو سره نه دی سوی او چې کومک وزه ډېر وشي کومک نه دی سوی. دواوی دی د زراعت سره کوم مر سره نه دی را کړی خپل خپل په پیسو اخلو او دواوی و پاشو باندې او د چنجي سره خلک ډېر په عذاب دی.
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي خو د کرن ریاست
زراعتی درملو نرخ څومره لوړ دی راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي.
څلوېښت کلن ګلستان چې له لس کالو راهیسې په کندز ښار کې د خټکیو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
حاصلات ښه خوب استا خو خرید پروخت شان کم استو.
د خټکیو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو خلکو چې پخوا به یې لس او یا هم پنځلس خټکی اخیستل اوس یو یا دوه خټکی اخلي. یو کال وړاندې موږ یو منښه خټکی په یو سل شپېته افغانۍ خرڅوه خو سږ کال یې قیمت یو سل دېرش افغانۍ ته راټیټ شوی. له کندوز څخه بېلابېلو ولایتونو ته خټکی وړل کېږي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال د خټکوی په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو په خبره سږ کال د دې ولایت په کچه پر پنځه زره او نه سوه اته څلوېښت هکتاره بیو للمي ځمکه خټکي کرل شوي او د حاصلاتو کچه یو سل اووه دېرش زره او درې سوه اتلس ټنو ته رسیږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو شول او د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه خټکی او هندواڼې هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر له پایله تر اوسه د ولایت شاوخوا اتیا زره سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې اتیا زره کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا دې په اړه موږ لا خو هغه هم زموږ په درې په اوسه خبرې شولې. ځکه چې دا په
مالداری هم بندې چې موږ د هغې لپاره ټول انتظام کړی دی، ځکه په تېر اختر کې موږ 1500 سیلانیان لرل چې د نورو ولایتونو نه راغلي وو، خو په دې کې 8000 دي.
هغه وایي اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نه لیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي خو په خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر رئیس سپاتې دي په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسدآباد بل اوسیدونکي زیور رحمان سپینغر وایي لیوی سیمی بلی تا د سیلانیانو تگ را تگ د اقتصادی گٹو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
د اقتصاد پا پیاورتی که هم دیر رول لری، د ملی یووالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی. بل لوی گٹه چی دا حقا داده چی د انسانانو پر روان وانی دیر خی تاثیر کهی، دا د انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلم داده چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او د هیواد آری سیمی تا پاملره نو کی سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر دا ننگرهار در نور ولسوالی، د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. په خوابه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د سمتو سمتوازی دي نه کوي. اوس په کندهار، هلمند، زابل په منځ کې ولسوالۍ کوچنی کلی وي، هغه ته پوخ ډنبر ور روان دی او د بادغیس ولایت تر هرات او تر فاریاب پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري څوک. نو زما هیله او ارزو د رادیو ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا سمتو سمتوازي مه کوئ. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سمتو سمتوازي نه دي. شو خدای مو مال څه مننه، دا زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه ازادي رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حالت سره چې افغانستان د فعالیت لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب د جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي، که دا همدغه سی وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه پر لیکم. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پورې، د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته، تنګي ولسوالۍ ته، دغه لار ډېره خرابه ده، ډېره کندرو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه اینداری په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر مسلمان چې پر موټر
پریشر ګارډز پور وی عجزی ور سره وی زنانه ور سره وی بیان ولست کی او 15 دی کی پر غلاری باندې سترګې نه خلاصیږي ز خپل مجبور سو یان چې سړک څخه وسایل واړو موټر ګاټ واړو مو درې رم چې دوی سره کم سی بیا زم خودستی بل موټر روان وی د دې غلاری غمخوري دی مشته و کی مش ډیر زیات په مشکل د دې لار سره خپل مریضان په اسانی سره نه سره سوالې تر ولایت پر یا تر ګریش کول سوالې پر یا چې مش کندار ولایت زوال تم پر دغه لار باندې مشتاک وو بیا زو کندار ته ځان رسو نو الله دی وکړي چې دا زما ژغ ورسیږي ته چارواکو پوری د غلار یو غمخوري وکیلار ډیره زیاته خراب ده ډیره کندو کپر ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګ راډیوي ډراما خبريږي خوس د دې سات مهم خبرونه بیا را سره ووري د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې $1 میلیارد د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان معاصلان فارغ شول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 معاصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبرلانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبرلانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبرلان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبرلانو ستونزې پر ځای وبللې. شغلی مجددي زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د وروستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلاديش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د 96 ورځ د بنګلاديش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. شپږشپېته کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې یې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو،
سلامونه او نیک هیلې می ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډرامه اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفائی ډیره مهمه ده. پکار ده چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم څنګه کور دې لغلې ډاکشه، دا دوه رقمه غنم دی ولې راوړي؟
په اصل کې باید زموږ په وړو کې سبوس هم ګډ وي تر څو زر حسم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډوو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهیږم دا کارونه شبنم ښځې ته دی کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه بې خبره خاوند وم چې د ښځې روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بې غورۍ نه په ماشوم مړه شوه.
خدای دې وبخښي. دا خبره هم ده او د دې تر څنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام لغلې ډک شي. ما ته ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې رموزونو نه پوهېدم.
دا دې ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنگین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایم الا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینئ خپلې قصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشحاله کا؟
و ګورم چې د خاک انداز کاریګر راغلی او کنه، بیخي ناوخته شو.
ظالمان، که خوشاله کا خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاک انداز نشه بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده، کنه یو اشاره چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشال خیلو کلی په خار بدل شوی وای.
دا سمو وای چنار ګله، نام خدا خلق ډیر تیار دی، اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لیدکشه، تمولا جب زورا ور سړی ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کال لرو.
بل جنا ماتم دوخان زی کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم، ګنی ډیر به روسته پاتې شم.
ریختیا وای لورې، مگر زموږ په شاوخوا کې هیڅ ښوونځی نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا ښوونځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوی؟ پرېږدی چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي؟
ما چیرته ویلې دي چې زده لاړه نشي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرې ده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نه اهل او مزاحم خلک، ماشوم زورونکي واغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مې شي سنگین لالا.
سلام ټولو ته، جوړه اوسې ملالی جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویده شوې وه، غږ مې ونه کړ، آرام مې پرېښوده.
ښه دې وکړه سنگینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دی یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټول نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو کیږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویا.
تاسو خپل فکرونه وکړئ، که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلې لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، ما ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوي؟
غلی شګرانه خور کئ هیڅ نشو یو باسکیل اخلم او تاوړم او راوړم غلی شنو مژړه غلی
د یو دوا د درې
غلطی مکه وګوره همته مصیبت لا تر اوسه درې نه دی پوره شوی او په دې کار کې غواړی چې را باندې چلو وه دا
یار دې چلو مونږ بیر دی ویلو ته پریدا چې درته مو سپارلې به زرزلې حساب کا
رښتیا وایي اصلي خبره ستا هو ده
ها ها خدا
دغه دې د پینځه چیشي پینځه سو ها دروخه
راک وایم الله دې راکړي خیر تراکته یاو دای او واره که ماته مصیبت ها وګوره دغه وګوره دغه سندیش کې دلته دا وخت وخت
سم دی وروره ډیر وڅرګی ته مکوا
ګوره ماته مصیبت زما کولنګي چرګو باید ستانه وټنه هم اے نیوی نیوی ویو دا سه کاغذ پیچ لکه چاړه سړی ګوته پری کی دغه څه
زلالا ستا کولنګي چرګم چندان نه نو لوڅه غاړه وا چې څنګه دې چرګو اماغه سیم پیسې درکې دروخه
وایم کور دی لگا لے ڈاکشا رشتیا وائی نو خبر ڈیرا موک دوا دے مت نہ چم دم رم لاس تراغ لے موج زدا
غلا شاہ ہمت آ چکی خود خل گمال نہ خوری
تم پوئے گی زم چہ ہمت صبر رور کمال نہ لریو خدا ز خیر ویسے
خوشو چدا معاملہ مو پ خیر خلاص شو
صبر صبر چیرتا چوتار خانہ
ولی بیا چ خبر شو
زان مت روا
د چنا
د سپینو زارو کړای څه شوې هغه څه
کومې د سپینو کړای ما سپین مې نه دی لیدلې خبر چې ته څه شې وای
ګوره ماته مصیبت ما سره چل مکوا لومړی ځل مې درته وایلې چې کړای غوښتل کئم اوس هم درته وایم او ځان مې تیروا
نه پوهیږم چې څه اوته باوته وای هغه د چرګ دی او تاوان مې درکو خو کړای مړې مې نه دی لیدلې او نه پیژنم چې څه رنگ دی
وا وا کور دې لګالې ډاکشا اوس خشوا مصیبت بیخی کڑای نا پیجنی
ده چنار پانه یا گل شاید ده چنار چینجه اوسی ستای زمان پا کار که غراز نشتا ده زانه ده تروو مچ مچ وڑاوا چه بیا ده خپا کما
هاو سلا و که هاو سلا خبر تر دیزه راغلی لگی پاتی دی ولی زان جیگر خونه کوای چنار گلا ته غراز ملارا پریده چه پا خپلی حل کدی
نا خوش حالا که چنار گل زما یار ده بایده ده چه زما پلوی بکی
وایم کور مو لغلی ڈاکشا زد حق پلوی کوا ما تر کوم ازایا چه ما دا عشق چر کتلی و دا دوا گناگار استرگی می پا سپینو کڑی و لگی دلی وی نور نو زم نپویگم
وایم چه خدای دی اجر در کری و ای ما تا مصیبتا تا پویگی چه چرک آقام را رزخت ندرلو دا خود سپینو کڑی این دا قرنی کنم میراس را تا پاتی و که قیمتی وای نرخ پری نشی خودلی و ما تا یو دنیا ارزخ درلو دا
واس نکشو لکه چه کوزه دلیم خرچه شوا
زه کوزه موزه سره کار نلرم هم دا اوز چرک می هم دیر خپا کڑی نیم خوزرم دی سپینو کڑی بسی نگدی ده چه وچه بی
لا حول والا ویم خدای دی زاره ترقه که شکر دی او باسا چه ده چرک تاوان می درکو نورو دی سپینو کڑوی خبری را تا مکوا نمی لیدلی او نه تاوان درکم لازه ترلنده نخلاص زه چار چر تزی
دقه دی وز خشو و خدای چه پلارنه دول غاره توا چوم کنه طول کره در بانده خب روم دزمه کیوی که در اسمان نویدی سپیر کره در نه اگستون که یما
ریختیای ویلی که دوال خواوی جاهلان وی نو که زنزیرم ویش لویه
اومی جانا چیر تا منده وحی نه چه شاده مخا کرده
آها دا خو سنگین ده سلام علیکم سنگین ورو را نوالا بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي
ستړی مشې ډېر ښه کوې د دې ارزښت لري چې زه هم درسره جوګه شم دا کار دې زه هم والا چې واڅولم
ټوکې مه کوه سنګینه
نه والا جدي وایم امې جانه که یقین دې نه راځي همدا اوس درسره روانېږم
اوس ښه شو خوشحاله دې کړم نو بیا درزه چې ځو
رازان امیده تو گوره دی ازاده طبیعت تا دا فضا چه ده خار دودو او خارو نه هیچ اثر نشتا مون چوم را بی خبریو ولی خپل روختیا ده پارا تری گرتا نه اخلو
سما خبره کوی سنگی ده بویگه چه ده غر خطل می دیر فکر نپس خو اخلو لمرای دا چه مگ ده غریز کلی علکانیو دویم دا چه خرچ و مصرف نلاری یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي، نو بیا دې نه نور څه دي؟
زما په خیال نورم باید وهڅوو، په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امید جانه، وایي چې ما هر وخت له اوبو ونیسې تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امید جانه، لومړی یو وړه سا نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده، رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي، بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امید جانه، درځه هله.
دادا راغلمه. سلام ترور جانې، ته یې وبخی.
وعلیکم سلام لوري، ښه ویده شوې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم، وبخی.
نه لوري، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنګین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې، د ټولو ماته پام دی سنګین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي، د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
همدا کار به وکړم.
دغه دې روجې مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په خطوګه تر سره کړی.
آمين. رښتیا وایي مولوی صاحب، خو ماته یو پښتنه پیدا شوه، دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې کروجه وخري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولی یوازې حاجي شیرین وایي؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم د شمیر کې راځي.
هو هغه امیدواره ده، ماشومې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روژې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشک
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورندارې په خاطر وړکې، دغه د اوس دم بوجې په شار وړه ده. خبر به در کړو چې مراسته ته مې چنارګل در لېږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کارایم؟ اوس چې ستاسو مولا شوی یم، په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم تر سره کړي.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدي.
فرزانه خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کې یم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري، تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو خار جوړولو نه ګران کار دی،
د ټولو مشورو سره چې در به کړم. دا ټکی له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زرزر او کم کم. او ته په خپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
ریختیا فرزانه خوري، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانه، وا دې اورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانه مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خوري.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وهي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم، زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجی، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه، ادی مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادی خواته ده.
نه دادا جانه، تمره ته ګرانی.
دادا دې در نظر کی، پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکې که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
ښه یم، والله آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیره سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید ماستری مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا وعدې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه، په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګې روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شوې او که
نه؟ نه، موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ شکلا د ډول موله سره راولم، آخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد پیروز په خپله دی. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد پیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
مور جانې، شبنم خوری، غنچه گل ماما راغی. زما په خیال چې زمونږ سودا یې راوړې ده.
خور دې جار شه، زما نه خو ملالی جانه ډېره خوشحاله ده.
پوښتنه مه کوه، هر کله وایي وراره مې، یو شان ته ورته بې صبري کوي چې پوښتنه مه کوه.
ستړی مشه غنچه گل ماما.
سلامته اوسي، جوړه اوسي.
ستړی مشه غنچه گل وروره.
سلامته اوسي، شبنم خوری.
کومه سودا چې ناوې مې درته ویلي وو راولیدې دي؟
څنګه نه، کوم بل چې تاسو لیکلی و دانه دانه په دکاندار مې لوستی او اخیستی مې دی.
وای جان، څه ښایسته چمبې راوړې دي.
دا دی، دغه یې په سور پوره دی، ګورې پوټکې سوری نه لري.
دغه دی، ته خو چمبه وهلی شي.
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم؟ الله خیره د دلاور خان مسی پیدا شي. جدا شکلات نشته، زه په خپله د خوشحالۍ چمبه وهم.
پام کوه چې شکلا دې خبرې نه خبر نشي، کنې نور به دې د کلي کیم پرې نږدي. پوهېږي هغه اوس دا نعمت مصیبت سره وهي.
بېغمه اوسه، د دلاور خان کړي ما سره ځان وهلی نشي. هغه که زور لري، زه ژبه لرم، ژبه داسې ملامت یې کوم چې په خپله رانه بخشش غواړي.
مور جانې، دغه چمبه واخله، وګوره څومره ښایسته ده. غواړم د خپل وراره د زیږیدو په ورځ ښه چمبه ووهم چې بیا ونه وایې ترور مې زما په پیدا کېدو خوشحاله نه وه.
ستا د مینې کنډوسي کې نجار شوم. ته ودرېږه چې غونچګل زموږ سودا راوخي.
دغه دی جرنګانه هم ورته واخله.
ماشوم په خپله سم جرنګانه دی. لا تر اوسه د دې لوبو سامان اخیستو ته وخت شته.
قربان شم د خپلې ترور جرنګانه.
زه ستا ساعت به م ښه تېر شي. داسې جرنګانه به مو نصیب کې شي چې ټوله شپه به مو خوب ته نه پرېږدي. دا دې خورې دا د ماشومانو ته هرې رنګه جامې اوس خو هلکو نجلۍ معلوم نه دي. ما ګلدار او رنګه واخیستلې.
ښه دې کړي خیر اوسې.
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلي مو ول د ماشوم اوږې او ټټر دپاره چې تړی یې تر څو چې توقګ نه شي.
توقګ څه شی دی مورې؟
هغه خلک چې تا غوندې کولی نه شي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکۍ توقګ کېږي. مخکې له دې چې توقګ شي باید غم یې وخورو.
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې وانخلم؟
مه خفه کېږه ګرانې زما هم نه دي زده. زما هم لومړۍ تجربه ده. زه هم ماشوم اخیستلی نه شم.
والکانو څه مو وکړل تیار شوی؟
زه خو تیار یم. همدا د ژرندې زاړه کالي مې اغوندم او بس.
نه نو زړه دې شه د واده کالي واغوندې او د جومات خاګل ته لاړ شي.
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه. ولې خلک زورې هسې یوه خبره ولو خولې مې ووته. بس تیار ناست یې چې په خلکو ګزارونه وکړې او خبره مرداره کړي.
او رښتیا بوس زما له ویلۍ نه واخلی او په خره یې بار کړئ. هر څو پیرې چې شوې ویسئ.
داسې خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تېرېږي.
دا دی بیا د دې بیا خلې خبره وکړه. کومه لارۍ درته کرایه نه کړو که څنګه؟
لا حول ولا توبه ستا د لاس عاشقه. ولې مې پاره خبره کې کار لري.
خیر دی هر څو پیرې چې شوې خرم تیار شته. د ثواب کار دی چې هر څومره ډېر کار وکړي پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي.
سلام سلام ټولو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
ستړی مشه خیالي
ژوندای اوسه سردار اکا.
وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګنا. لاس کې دې څه شی دې چې ځان ساده دی راوړي؟
ډوډۍ ده. دا مې مور تیار کړه. ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جومات د کاګل په اشاره اخته دي. ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم. دا زموږ له خوا یو څه
تیرا دی خواکه چې زه وګورم څه راوړي.
څه پوښتنه کوي اوس خدای خیر ورکړي. هر شی چې دي وروسته به یې وګورې. سړی بېخي شرمه یې پوښتنه
یاره وایم. خوشي خبرې مه کوئ. که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای.
کېدی چې خبرې په پیسو نه دي که نو نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای.
ای خیر وسلې دې خبرې سره دی که ته نه وای موږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو.
مو خو تیار یو لاړ به شو چې ناوخته نه شي. زموږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه.
چنارګله تا ول ډوډۍ ورسوه زه خر اخلم بوس پی بارم او در وړم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. خل تا سره بلد نه دی نشي چې لغته درواچي او غې دنیا ته دی ولېږي. همداسې دواړه زو او ډوډۍ له ځان سره وړو.
اے ډېر جنجال مه کوئ زه خپله ډوډۍ جومات ته رسوم او مولوي صاحب ته ورسپارم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بالکل سمه ده ورځه د خیره.
خانو چنارګله درځه چې لاړ شو هسې مو راستې ریږي.
راځه د خیره.
درنو دوستانو تاسو با اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډیره خوشاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بیلابیلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنی چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوها او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.